ستړي مشهیدا مشال لیډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په دې روانه خبرونه کې په قبایلی ضلعو خیبر او ورغزو او کورما کې جرګی شوې دي د پوځي عملیاتو لپاره فیصله شوې دي او دغه نکړوال هم نور سیمو ته وتل پیل شوې دي. دا د خبرونې د سر موضوعات دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې د دې غړی خبرونه د مشال خبرونو سرټ کې د پوځي عملیاتو لوجي د خیبر له تیرا څخه 2500 کورنۍ کډه شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي کوشش کوي چې له پاکستان سره ښه تعلقات غواړي. د امریکای او اوکراین ولسمشرانو د روس د جګړې د ختمولو په اړه خبرې کړې. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر له تیرا څخه د پوځي عملیاتو لوجي د خلکو کډې کول پیل شوې. له حکومت سره د خلکو د کډه کولو په اړه د مذاکراتو کوونکو کمیټې غړي کمال الدین افریدی د دسمبر 28مه مشال لیډیو ته وویل چې تر اوسه 2500 کورنۍ بې کوره شوې دي. هغه زیاته کړه چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې بې کوره کیدونکو خلکو سره به مرستې کوي خو لا هم په لیکلې بڼه د غوښتنو پوره کېدو ته انتظار کوي. بلخوا د خیبر ضلع انتظامیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی تیرونه ویلي وو چې صوبایي حکومت د پوځي عملیاتو او د خلکو د کډه کېدو مخالف دی. بلخوا د ځایي خلکو په وینا پوځ ورته ویلي چې د وسلوالو د ختمولو لپاره عملیات کوي نو ځکه باید ولسی وګړي کډه وکړي. بلخوا نن په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل افریدی د خیبر په تیرا کې په پوځي عملیاتو د خلکو په بې کوره کولو نیوکې کړې دي. د اورګزو قبایلی ضلع بیلابیلو قامونو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې دې د نامنای پر ضد ګامونه پورته کړي او ځایي خلک دې باید د ممکنه بې کوره کېدو څخه خوندي کړي. د مشرانو مشال لیډیو سره په خبرو کې پوښتنه راپورته کړه او په حکومت یې غږ وکړو چې د نامنای لامل دې معلوم کړی شي. د اورګزو نه د صوبایي اسمبلۍ غړي اورنګزیب مشال لیډیو ته ویلي صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره ژمن دی او ډېر ژر به په سیمه کې امنیت پر ځای شي. بلخوا د اورګزو د حقونو د سازمان یو مشر بلال اورګزیب وای کچری دا خلک بیا د خپل سیمې نه استلای کیږي نو دوی ډیر زیات اندیښمن دي ځکه چې تیره تجربه دوی ته ښایي چې دینه مخکې عملیاتو کې دوی ته د کروڑونو روپو زیان اوخته او یو وار بیا دا خلک د خپل سیمې نه وستلای شي نو معلومه خبره ده چې دوی بیا نور زیان نشي زغملای. د منځنۍ کورمې د مسعودو قبیلې مشرانو د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د خپلو سیمو خالي کولو نه انکار کړی دی. د دسمبر 28مه د اتوار په ورځ په ډوګر کې راغونډو شو مشرانو دا فیصله پس له هغې کړې چې د دسمبر په 28مه ضلع انتظامیه او د امنیتي چارواکو لخوا د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره یې د 40 علاقو خلکو ته د خپلو کورونو خالي کولو حکم کړی و. دغو مشرانو فیصله کړې ده چې کچا خپل کورونه خالي کړل او سیمه یې پرېښوده نو 6,000 روپۍ به جرمانه کیږي او د هغه قبیلې به له 6 زیات کورونه سوځولی کیږي. د مسعودو قبیلې ځایي مشر ملک نور غونډې ته د خپلې وینا پر مهال هغه خلکو ته خبرداری ورکړو چا چې وار له مخه خپل کلي پریښي چې په یوه اونۍ کې دې خپلو کورونو ته راستانه شي او د نه راستنېدو په صورت کې به یې په سیمه داخله بندوي. په منځنۍ کورمه کې دا مهال د مسعودو زحمشت او علي شیرو پر سیمو له 2.5 میاشتو راهیسې پوځي عملیات شروع شوي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد یاد عملیات د شروع کېدلو بنیادي وجه پر 8 اکتوبر له ورغزو ورغلي پر پوځي قافلې خونړی برید ګرځېدلی او په هغه برید کې د 2 افسرانو په شمول 16 امنیتي سرتیري وژلی شوي ول. بلخوا په دغه اړه د پاکستاني پوځ دریز مخې ته نه دی راغلی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان په ګډون د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. حقانی د دسمبر په 28مه په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې افغانستان د هیچا پر ضد نه کاریږي. هغه زیاته کړه چې حکومت یې سیمه ییز امنیت ته ژمن دی او غواړي د نورو هیوادونو لپاره د امن پیغام ولري. حقانی دا هم ویل چې د افغانستان په اړه د ځینو هیوادونو د تشویشونو د لرې کولو لپاره به کار کوي، ځکه چې په وینا یې د طالبانو حکومت د هیچا لپاره بد نیت نه لري. او رسته خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي ل خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټولو مواردو له هغې ډلې امنیتي تضمینونه باندې خبرې کړې دي. دوی دواړو پرون د فلوریډا په پام بیچ سیمه کې د ولسمشر ترامپ په هستوکنځای کې سره وکتل. که څه هم دواړو خبرې رغنده وبللې خو کوم تړون ترلاسه نه شو. دواړو مشرانو په فلوریډا کې تر دغه لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناشتې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بی حل پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روس ته وسپاري. د مشال د خبرونو پای اړوندو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه مو وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په کورمه کې ولس د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه سوای
په دې باندې مو ټوله کورمه متفق شو ته مو به یو کنوینشن کوو. هغه کې به سنټرل کورام، لوور کورام، اپر کورام ټول بر غونډې کو پېښور کې او د امن اواز به وچتاو.
په پېښور کې د خیبر ضلع د جماعت اسلامي یو مشر شاه فیصل افریدی د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه وایي
لکه خلک وتل ته تیار نه دي، خو حکومت دا تنگ کړل چې تنگ کړل دغه وجه نه بعد بیا غو کمیټي جوړه کړله. هغه وی چې کم اس کم مونږ باسي نو بیا په عزت طریقه باندې وبسو.
د افغانستان د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی وایي پاکستان سره رغنده تعلقات غواړي، خو یو سیډون کې دا نه درلري
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بل څه بل نه ورکړي دا.
یو شمیر نور مطالب هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او زمونږ دا خبرونه تاسو دمو په پانا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو سره سمارټ فون وینو زمونږ ایپ چې پته یې دا MASHAALRADIO مشال ریډیو دا ډاونلوډ کړئ، موږ سره ملګری شئ. ورو د خبرونې په لور د سر راپور تاسو پام راګرځوم. په منځنۍ کورمه کې د مسوزو قبیلې فیصله کړې چې په سیمه کې روان عملیاتو لپاره خپل کورونه نه پرېږدي. د قبیلې مشرانو ویلي چې کچا کور پرېښودلو نو 45 روپۍ جرمانه به ورنه اخیستلی شي او 45 کورونه به هم ورته سوځولی کیږي. دا فیصله د اتوار په ورځ په ډوګر کې تر هغې چې یوه اونۍ وړاندې د ضلع انتظامي او پوځي چارواکو لخوا 40 علاقو خلکو ته د پوځي عملیاتو په خاطر خپل کورونه د پرېښودلو حکم جاری شوی. د تاریخ ورغړی راپور په دې تفصیل راسرخي.
په منځنی کورما کې د مسوزو قبیلې مشرانو دا فیصله کړې ده چې څوک به خپل علاقه نه پرېږدي او کچا داسې وکړل 45 روپۍ جرمانه ور باندې د لګولو ترڅنګ 45 کورونه بورته سوځول کېږي. د اتوار پر ورځ په ډوګر کې راغونډ شوو مشرانو دا فیصله تر هغې کړې چې پر 22 دسمبر د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو لخوا د پوځي عملیاتو په خاطر د 40 علاقو خلکو ته خپل کورونه د پریخودلو حکم شوه. د مسوزو ځای مشر ملک نور شوی غونډې ته د خپل تقریر پر وخت ویلي لاسیمه کم خلک وتلی، هغه د په یوه اونۍ کې بیرته را واپس شي او کچا داسې ونه کړل په علاقه کې به پریږدي او نه به ورته چرته حصہ ورکړل شي. په منځنی کورما کې د مسوزو زهمشت او لشرزو پر سیمو ل دونیمو میاشتو راهسه پوځي عملیات شروع شوي. په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد یاد عملیات د شروع کېدلو بنیادی وجه پر 1 اکتوبر لا اورګزو ورغلي پر پوځي قافلې خوناډي برید ګرځېدلی و. په هغه برید کې د دوو افسرانو په شموش پاړس امنیتي سرتیري وژل شوي ول. که څه هم پاکستانی پوځ تر هغه برید وړاندې هم غوښتل چې خلک دې پر سیمه د عملیاتو لپاره خپل کورونه پرېږدوي، خو د مسوزو، علیشرزو او زحمشت قبیلو لخوا ورباندې د احتجاجونو په صورت کې مزاحمت پراتلو داسې به ممکن نشول. په ډوګر کې د غونډې پر وخت د مسوزو یو بل ځای مشر صدیق رحمان ویلي د پوځي عملیاتو مخالفت مخکې کړی او اوس هم کوي چې د هغې لپاره یو ځل بیا په لویه کچه احتجاج د کېدلو لپاره تیاری نیولې ده.
زموږ سنټرل کورم کې څه کوم حالات دي، کوم اپریشن شروع دی، کوم بدامنی ده، دلته خو موږ تاسو سره کوم احتجاج وکړو، جلوس جلسې مو وکړې، امن مارچ مو وکړو، او هاته زموږ شهیدان راوړو، کرنل مخې ته مو کېخلو، خو د مو پر یاد څوک نه ووري، په دې باندې مو ټوله کورم متفق شو چې مو به یو کنوینشن کوو، هغه کې به سنټرل کورم، لوور کورم، اپر کورم، ټول بر غونډې کو پېښور کې ودا امن اواز به چتاو، هغه په کپ سنټرل کورم کې دا اپریشن خلاف ته، هغه په لوور او په اپر کې د سیاسي پسادوتی دا ټولو خلاف به موټوله کورمر پچی کو په یو موټه بکی کو یو اواز به چتاو ته مو امن غوړو.
په منځنی کورم کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانه وی، خو په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات تر شروع کېدلو ټول لاسمی ورکشل او هغلته امن قائم شو، خو اوس یو ځل بیا سیمتا هغوی تر ورتک پس نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بریدونه روان شوي، بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او وژلو پیښې هم مخې ته راغلي. په سیمه کې له مختلفو علاقو تر اوسه زرګونه کورنۍ د خوندي سیمو په لور وتلي او دغه سلسله لا هم روانه ده. که څه هم حکومت پر بګن او تندو سامې پر سیمو د متاثرینو سهولت لپاره کیمپونه هم جوړ کړي او ورته 1,00,000 نغدې روپۍ مرسته کولو اعلان هم کړی، خو لسنګړو به ګلشن او میدانی علاقو وتلی. د وزیر قبیلې د متاثرینو یو مشر شیخ حمد مشال لډیو ته پر 9 دسمبر ویلي کورونه پرې خودل خطر او سو سره هیڅ قسمه امدادونه شولو.
بیستا چنک د حکومت طرف شپې په 12 بجې داسې اطلاع ملاو شو چې تاسو وځي او کني سابو پتوس بونده بمبار شي، چې شپې په 12 بجې بونده د خلکو وتل او د تکلیفینه مصیبتینه مولینا پوتش شول، کورینا سپوت شول، او څلور کسون خو وړه وړ کې مړه شول، سره آس لګېدلای وو. نور دا پته مې نه چې میشه د وطن انسانو نه ځناوري.
بلخوا په دغه د پاکستانی پوځ دریز مخې ته راغلې او نه د کورمی ضلع انتظامی چارواکو سویلي. البته پر 28 دسمبر چې کله د مسوزو مشرانو د منځنی کورمی په غاښې کې موجود امنیتي چارواکو پر وړاندې د توپخانه استعمال بندولو، کورونا نه پرېښودلو او پریکړل شوی سړک بیرته بحالولو خبرې مخې ته کې خودلې، نو په جواب کې ورته وویل شول چې عملیات به کېږي، خو دومره ده چې لسیمې د وتلو موده تر 15 ورځو پورې غځول شي چې د هغې لپاره به مخکې خبره کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د عمدغه موضوع کې پاتې کیږو او خیبر ته ورزو. د خیبر ضلع د تیرا درې نه د کړو وستو لپاره د نوي کال د جنوري 10 نیټه ټاکل شوې ده، خو د دې نیټې نه مخکې هم په لسګونو کورنۍ د رجستریشن نه بغیر باړي او پېښور ته تللې دي. د خیبر ضلع مدني فعالان وایي چې دا مهال د تیرا څخه کورنۍ په خپل خرچ باندې روانې دي او تر اوسه ورته سمرسته نه ده ورکړل شوې. بل پلو د تیرا د 43 کسیزې کمیټې مشر ملک کمال الدین اپریدی مشال لیلو ته وویل چې کومې کړې اوس روانې دي، دوی به هم د رجستریشن په عمل کې درج کوي او ټولو کډوالو ته به یو شان معاوضه ورکولی شي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راغونډ کړی.
د باډیو تیرا د خدمت خلک په نوم فلاحي ادارې مشر تورابلی پردی مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال له تیرا څخه کوم کډوال روان دي، هغوی ته هیڅ ډول اسانتیا ویلا نه دي ورکړل شوي.
کوم زخه خیل، کوم شلوبار، کوم برکمبار، کوم ملک دین خیل، کوم ادم خیل، دا کومونه شامل دي. نو هغه د روزانه په بنیاد باندې بشمیره کاډی چې کمی دی هغه د غیلو کې نروزی او د دغه خیبر ضلع یا د پېښور په مختلفو علاقو کې دو اوسېدو باندې مجبور دي، په بې سر و سمانې په حالت کې روان دي، د حکومت د طرفه یا د فلاحي سماجي تنظیمونو د طرفه یا د سیاسي پرټو د طرفه دولت څه داسې د امدود یا د مرستې داسې څه کیمپ او نه داسې څه سرګرمي تر اوسه پورې شته، خلک په خپل جیب خرچ باندې روان دي.
د تیرا قومي مشرانو څلرشت کسیزې کمیټه مشر ملک کمال الدین پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا کومې کډې اوس له تیرا څخه ووتې هغوی ته هم ټوکنې ورکړل شوي دي، او د جنوري په لسمه به باقاعده رجسټریشن عمل په تیرا باغ مرکز او پیندي چینه کې شروع کیږي، او هر کورنۍ ته به قرار شوی معاوضه ملاویږي.
نو د هغه رئیس تقریبا 2500 کورانی هغه نقل مکانی اوښو او خو التا په دوتو چک پوسټ باندې په فرابر طریقې سره ټوکن ورته ایشو کیږي، ټوکن ورکول شي د هغه د نقل مکانی لپاره بایومیټریک د سیستم به لګي، او چې په کم پرټن کې د مونږ د مطالبه نوټیفیکیشن کوموشي اپروول جاری شي هغه به بیا مونږ کوم تګدو چې دا زمونږ مطالبه په دغه دغه طریقې اومن
مخالفت کوي، او تر اوسه صوبائی حکومت په دې لړ کې کومه پریکړه نه ده کړې. خو بل پلو د تیرا قومي مشرانو څلرشت کسیز کمیټه دا وکړه چې دوی د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر په دفتر کې پوځي او د صوبایي حکومت چارواکو سره ملاقاتونه شوي او په مشروط ډول ورسره د کډو په وستو راضي شوي دي. په تیرا کې له تیرې څه مودې راهیسې بدامني زیاته شوې ده، او په اوس په تیرو یو شمېر جرګو کې د تیرا په قومي مشرانو باندې غږ کړی چې لنډې مودې لپاره د ورته کلي خالي کړي چې دغه سیمه له وسلوالو نه پاکه کړي او امن پکې قائم کړي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې په تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې تیزی راغلی، او د دې په نتیجه کې هلته یو شمیر عادي وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان د پوځي عملیاتو مخالفت کوي، خو بیا پوځ وایي چې هلته عملیات اړین دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو. د جماعت اسلامی سیاستوالو د دسمبر په 9 یعنی نن په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د خیبر په تیرا کې په پوځي عملیاتو او د خلکو په بې کوره کولو نیوکې کړي دي، او دوی وایي عملیات د مسلې حل نه دی، او که پوځي عملیات کیږي نو بیا په کار ده چې د بې کوره شو سره په سمدستي توګه مرستې وکړي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
جماعت اسلامی په تیرا کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو نیوکې کړي دي، او له تیرا نه یې د بې کوره شویو خلکو سره په سمدستی توګه د مرستو کولو غوښتنه هم کړې ده. په پیښور پریس کلب کې د پوځي عملیاتو په مسله د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی د خیبر مشر شاه فیصل اپریدی له مشال ریډیو سره په مرکه کې د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو، خو په دغه لړ کې یې په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې، او زیاته یې کړه چې په کار د صوبایي حکومت له تیرا د بې کوره شویو خلکو سره مرستې وکړي.
اغوز غټ غټ توپ یوړلې او دا ډزوی، لہذا خلک اوس تنگ دی، لکه خلک وتل ته تیار نه دی، خو حکومت تا تنگ کړل. چې تنگ کړل دغه وجه نه بعد بیا غو کمیټي جوړ کړل، او غو چې کم اس کم مونږ بس نو بیا په عزت طریقه باندې وبسو. دا دروغ تل کوي چې حکومت لګیا دی خلک وبسي. وزیر اعلی بیان نور کوي چې نزه څوک نو بس م اپریشن نکي، اپریشن روان دی لګیا دی. وزیر اعلی بیان نور کوي چې زه اپریشن نکوم، لکه نو مونږ دا خبره کنډم کوو چې دا نه دو پکور. خلک تنگ دی، یا خو د ډزې بندي کې مټر ګولې دی بندي کې اپریشن دی بند کې خلک بالکل نو وزي، خو کدا نه بندوي نو بیا خو ظاهر خبره چې خلک خو ته شوته دی څو خمر ته تیار نه، خپل عزت نه، خپل عزت ته وجه نه ځنونه بچ کې دوی وجه نه بم. هغه وزي
د جماعت اسلامی سیاستوالو په خبری کانفرنس کې ویل چې پوزی عملیات د مسلې حل نه دی، ځکه د سره د پخوا پرنګ ځای ولس بې کورکیږي او په کار د حکومتونه او ادارې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد ګامونه پورته کړي. د جماعت اسلامي د وستي ضلع امیر عبدالواسع په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
اپریشن د مسایلو حل نه دی، که اپریشن د مسایلو حل وې نو اوس پورې به امن راغلو. امن د اپریشنونو په نتیجه کې چې یو پیر اپریشن درغلم، بل اپریشن بیا درغلم، بل اپریشن خوخ بدې شم، بیا خیبر 1 2 3 4 داس ګوتا اپریشن خو په خیبر ضلع کې شوی. چې ته وایې چې په اپریشن امن راځي نو پاتو اپریشنونو ولې امن رانغه؟ د امن د پاره داس اقدامات وکړي چې د خلک در باندې یقین وکړي، د خلکو یقین اعتماد په حکومت باندې عملاً ختم شوی دی. چیر دا صرف کار د فوج د زور د وجه یا د ډنډې د وجه خلک خپل کور خو پریدي، خو یقین او اعتماد اوس په دې ادارو پاتې نه دی چې شاید د اعلاناتو سره هم امن رانشي.
د خیبر ضلع انتظامیه تر اوسه د تیرانه د بیکوره شویو خلکو د شمیرو په اړه څه معلومات نه دي ورکړي، خو د تیرانه د مشرانو د کمیټې مشر ملک کمال الدین له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه د تیرانه 1500 کورنۍ وتلې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی په بیا بیا په خیبر او نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. یاد دی وی چې په خیبر کې پوځي چارواکو لسو میاشتو راسی د تیرا د اوسیدونکو نه غوښتنه کوله چې د وسلوالو په ضد د عملیاتو لپاره دی دوی ته سیمه خالی کړي، او د دسمبر په 11مه د تیرا د بیلابیلو قانونو سلیریشت کسیزه کمیټې د لنډ مودې لپاره د خپلو کلو خالی کولو په خبره د پوځي چارواکو سره متفق شوی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورغزو ته ورزو. د ورغزو د بیلابیلو قومونو مشرانو پر حکومت غږ کړای چې په سیمه کې د نامنې پر ضد ګامونه پورته کړي او ځایي خلک د باید د بیکوره کېدو څخه خوندي کړي. دوی مشال لیډو ته ویلي چې خلک غواړي د نامنې لامل دی معلوم کړي شي او خلکو ته د اسانتیاوي ورکړ شي. په دې اړه تفصیل د مونږ همکار ممتاز بنگش را لګړي.
دا ورغزو خلکو یو وار بیا پر حکومت غږ کړي چې په ضلع کې امنیت باید پر ځای کړي او د خلکو ځان او مال د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. دوی ویلي دا ورغزو خلک د خیبر او د کورمې په تیر له کوره کډي کولو ته تیار نه دي، ځکه چې په تیرو عملیاتو کې چې کوم ځان د ورغزو خلکو ته وروخته وو هغه معاوضه اوس هم د سیمې خلکو ته نه دي ورکړل شوی. بلال ورغزی یو مدني فعال او د ورغزو حقوقو غورځنګ یا د ورغزی رائټس موومېنټ د مموزو سیمې مشر دی. مموزي هم په هغو سیمو کې یو ده چې د تیرې غری په ضد عملیاتو کې تر ټولو زیاته اغیزمنه شوی و. د دې سیمې زیاتره کورونه، سکولونه، مدرسې، سړکونه او هسپتالونه اوس هم وران او ویجاړ دي. همدا سیمه د چیزرګاو کورنۍ د کورونو د زیانونو سروې نه محرومه دي. بلال اورغزی په اړه مشال ریډیو ته ویلي، د یادې ځلې خلک بیا بیا په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره جرګې ځکه کوي چې کچېرې دا خلک بیا د خپل سیمې نه ایستل کیږي نو دوی ډیر زیات اندېښمن دي.
موزی کابلې تقریبا 3200 پورې د سر وو چې کوم چیکونه دی هغه بکیا پاتې دي چې دا ډېر زیات رقم جوړیږي، نو تر اوسه پورې هغه موویزه نه دی میلاو چې بیا د کوم غریب خلک از تلی دی کورونه جوړ کړي ډېر پستړي او ډېر په یعنی هلته وسایل هم نشته کنه، جنگ والی علاقې دي او که بیا د خپل خلک د خپل کورونو نه ایستل شي او دغه دغه شان کورونه رنګیږي نو دا ډیر بد
صورتحال وختیار کې. د ورغزو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی په خونی غړي غزن جمال په یاد موضوع مشارې دوی ته ویلي، د تیرو عملیاتو نو ورسته اکثره هغه خلک بیرته خپل سیمه ته ستنه شوي چې بي وزلول او په خاريو کې ورته ځان او د فامیل ساتل ګران شوي ول. اوس هم د بر ورغزو زیاتره خلک د سیمه نه بهر ژوند کوي او د هغې وجه دا ده چې دوی ته معاوضه نه دی ورکړل شوی او هلته د امنیت وضع هم ښه نه ده.
او دغه غټ ثبوت دا دی ستاسو وګوره په کار خدا وسه کوم حالات جوړ دي، نو صوبایي حکومت ټول کارونه پر خودلې وې رز او شپه صرف او صرف امن او امان حواله سره دی خپل کار کوله او سدي امن او امان علاقې کې راولي، نو دام غنمه س عوام بم بیا دی دوباره هم د ایکسپیکټیشن دي نه خو تاسو وګورئ نو نن هم سیاست روان دی، کله جلسې دي کله جلوسونه دي، اٹینشن هغه طرف ته دی.
نجیب اورغزی یو ځوان مدني فعال دی او نه یوازې د اورغزو بلکې قبیلی ضلعو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره چې کله هم احتجاج یا جرګه شوې ده پکې برخه اخیستی او څو واره زندان ته هم لیږدول شوی. د مشال ریډیو ته وویل نه یوازې د اورغزو بلکې د ټولو قبیلی ضلعو خلک څه داسې غوښتنه نه کوي چې هغه جرم وي یا د قانون او آئین نه سرغړونه وي، بلکې دا خلک امنیت غواړي او امن غوښتل د هیواد د هر وګړي حق دی.
امن کوم وي؟ امن مینه دی، امن محبت دی، امن عزت دی، امن دولت دی. کله بدمنی وي، کورونه ړنګ وي، بازارونه ړنګ وي، بیا زنانه بې عزت وي، بیا مشران بے عزت وي، بیا ماشومان بے عزت وي، بیا مدرسې بازارونه کورونه هر څه ړنګ وي، مسجدونه. خو چې کله امن وي بیا د هر یو شی آباد وي. او دې ته پر موږ وتلی یو منتقام وطن کومه خبره دی غو خپه ټاګه باندې کوم
په اړه د اورنګزو نه د صوبای اسمبلی غړی اورنګزی وای کله چې د فاټا د انسمام خبرې روانې شوې نو قبایلی ډیرو مشرانو وغوښتل چې لس کاله لپاره د باید فاټا کونسل جوړ شي او قبایلی سیمې د باید د پرمختګ په لور روان شي، بیا د هغو خلکو ته اختیار ورکړی شي چې ځان له بیا له صوبه غواړي او که صوبه کې ورګډیدل خوښوي. دوی هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به په اورنګزو کې امنیت پر ځای شي.
بسمیت وزیر اعلی ته جناب مو بده دی حالات مقابله کو الکه نا غن صفټون دی و ته کوم د ارمی زمورات خپل زمورا واخلی ته دا مطلب څومره سرحدونه دی په دې خپل مطلب کنټرول وکي و اندرونی پولیس اور د عوام کار دی څ کوم مطلب درې غلط سړی چې نشندهی کوي اله بده حالات کنټرول کیږي.
بلخوا د اورغزو خلکو هم بیا بیا حکومت او اړوند چارواکو ته جرګو او احتجاجونو د لارې د ناامنۍ زیاتېدو خبرداری ورکړی و، خو خلک وایي حکومت احتجاجونه په سنجیده توګه وانخستل. بلخوا حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو بیا بیا ویلي دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره ژمن دي او هم دا وجه ده چې نه یوازې په اورغزو بلکې نورو قبیلي سیمو کې یې هم د قانون نه سرغړونکو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې موخه یې د امنیت ټینګښت دی. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او 13 ورځ په جنوبی وزیرستان کې ګرځبندیز لګیدلی وو او د دې د وجه نه د هر اونۍ لګي او د دې د وجه نه خلکو ته ډیر مشکلات وو. په دغه اړه باندې زمونږ همکار اشتیاق مسید دارا پورا لګی
په دغه برعکشې د سراروغه سیمې یو اوسېدونکی کلیم الله ماسد ویایي
نن ورځ د تور ورځو د ګای شپېر بجې نه تر ماښام شپېر بجې پر د ګربندیز اعلان شوی دی. نو په دې سرا او عوام ته د مرون هر څه ته تکلیف وي، کاروباري حضرات ته تکلیف وي. سراروغه بازار نن ورځ چې کوم دی په 100 شي کار زده درته وایي تقریبا یو 15% خلک هم نشته دی، ځکه چې نن مکمل تور باندې پر روډ باندې نه ګاډي آنا جانا ممنوع دی. سایډ نه چې ګاډي د بریمي هغه هم بند شوی دي، حتی چې پیدل یې هنر پرشول په راشه داسې خلک چې مریضون هوي بهر ملکي تاغ ول هوي ذراتي ول هوي نو هغه هم په دې مشکل شپه پساو شي. نو موږ مطالبه لرو کچیر هم ګربندی زو کوي نو چې نه کاروباري خلک ته تکلیف وي نه تاغ ور تاغ خلک ته تکلیف وي نو دا غو ډېر بهتر وي. موږ دا اپیل کوي چې د مختص شي ورته چې کوم هر ځای مختص کول غوړي نو په غیر زمندې مکمل ګربندی شي وي هم اسټنسن وي نه وي.
د ټانګ ضلع ڈنڈولا سیمے اسی دن کا یہ عبید اللہ بٹانائی دے گرز بندش پواجا رو مخمک شوی مشکلات پدا رنگ بیانوی
خلکو ضرورتونه دی، بازارونه دی او مزدوری دی او سکولان دی، بیماران حکیږي نو هغه ته خلک راوځي او دلته چې ګرځبندیز ولګیږي کرفیو ولګیږي نو خلک په وخت باندې خبر هم نشي نو هغه وجه نه اله سکله فورسز او عام خلک سره مخامخ شي. د غلط امید وجه باندې ځکه چې خلکو ته پته نه وي چې دلته کرفیو ده او دوی کرفیو لګولي غټه ایشو دی چې دلته نیټورک نشته نو دې وجه باندې چاته پته هم نه لګیږي. په کار د شدت سره ورځو باندې لګیږي چې خلکو ته پته هم لګیږي، اویرنس پروګرام کیږي خلکو لپاره چې خلک خبرې چې نن کرفیو ده او عمل باندې وځو.
د چک سویلي وزیرستان ضلع پولیسو ډی ایس پی هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې نن د دسمبر په 28 په ضلع کې د یو ورځ د پورا د سهار شپږ بجې نه تر ماښام شپږ بجې پورا په سراروغا کوټکۍ سپینکای راغځي نظرخیل سړک او د درگاہ برج مادی جون شین ورسک مولی خان سرای چک مالی سڑک بنے بنے او دے سروکئی ملے خان سرا اے بارون سڑک بنے گرز بندے دے پوز گاڑیوں تاگ رو تاک پواخت لگا والا شوائد او دے پولیس و لطرافات گرز بندے پواخت مقامی خال کے تا دے تاگ رو تاک پواخت سہولت ورکول کی جی او دے چک سویلی وزیرستان او دے ٹانگ جانڈولا سیمے مشرو نے مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چیک اچار واقعو یہ پسیم اکشے گرز بندیز لگاول باند نکڑل بیا و یہ دیسی میں اسی دن کی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
دس مشال ریڈیو تغوگی او اس وقت راغلے دے دا خبرونو دا لنڈیز د مینځنۍ کورمې د مسوزو قبیلې مشرانو د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د خپلو سیمو خالی کولو نه انکار کړی دی. د دسمبر په 28 د اتوار په ورځ په ډوګر کې راغونډ شوو مشرانو دا فیصله پس لاغې کړې چې د دسمبر په 28 ضلع انتظامیې او د امنیتي چارواکو لخوا د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره یې د 34 علاقو خلکو ته د خپلو کورونو خالی کولو حکم کړی. د خیبر له تیرا څخه د پوځي عملیاتو له وجې خلکو کډه کول شروع کړي دي. له حکومت سره د خلکو د کډه کولو په اړه د مذاکراتو کوونکي کمیټۍ غړي کمال الدین افریدی د دسمبر په 28 مشالې ته ویل چې تر اوسه 2500 کورنۍ بې کوره شوې دي. د اورنګرو بیلابیلو قانونو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې دي د نامنای پر ضد ګامونه پورته کړي او ځایي خلک دي باید د ممکنه بې کوره کېدو څخه خوندي کړي. دغو مشرانو مشال لیرو سره په خبرو کې پوښتنه راپورته کړه او په حکومت یې غږ وکړو چې د نامنای لامل دی معلوم کړی شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلی چې د پاکستان په ګډون د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. حقانی د دسمبر په 28 په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې افغانستان د هیچ چا پر ضد نه کاریږي. هغه زیاته کړه چې حکومت سیمه ییز امنیت ته ژمن دی او غواړي د نورو هیوادونو لپاره د امن پیغام ولري. د هنګاو په نوم د بشري حقونو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال له پیله 50 افغانان پانسی کړي دي. دغه سازمان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون شوې چرته چې د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندراباس په مرکزی زندان کې پانسی شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي له خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په ټولو مواردو له هغې ډلې امنیتي تضمینونو باندې خبرې کړي. دوی دواړو پرون د فلوریډا په پام بیچ کې د ولسمشر ټرمپ په هستوګنځای کې سره وکتل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی واپس د خبري غړای په لور راځو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي حاضر دی چې د هغو هیوادونو تشویشونو د لرې کولو لپاره کار وکړي چې وایي افغان خورا د بې امنۍ لپاره کاریږي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان سره خبرو له لارې د مسلې د حل اشاره ورکړې ده. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو له افغانستان ورزي او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو ټي ټي پي او افغان طالبان دا نه مني. وایي چې پاکستانی وسلوال په پاکستان کې دننه خپل مرکزونه لري. په دې اړه زموږ همکار دارې پورا کړی.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28 په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لور ټولنیزو رسنیو کاروونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28 خبره شوې، په کې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي. ښاغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دسمبر په 28 اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یو اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د ډسمبر په لسمه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پرېکړه لیک په صادرولو یې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره سوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي. د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوا وختې. تر هغه وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت ناوخت یو بل ته د مرګزوب لی اړولو اداوې هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي خو افغان طالبانو په وار وار دا ادا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اقتصادي پوهان او پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې د پاکستان مرکزی بینک یا سټیټ بینک او پاکستان شمیرو تر مخه د سیمې نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان سره هم دا وخت پاکستان په تجارتي خساره کې دی. دوی وایي د پولي بندېدو وروسته په میلیونونو ډالرو زیان پاکستان ته هم شوی دی. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
پاک افغان ترانزیت ٹریڈ مرستیال صدر ضیاء الحق سرحدی مشال لیڈو تو وائی چیشوخه اتیا ورځ راسی افغانستان سره د پولی او تجارتی لارو بندیدو لامل یوازې پاکستان ته په میلیونو ډالرو زیان رسیدل دي. دی وای کتور خمو چمن سربیره نور لارو باندې تجارت وغوړی نو هغه ډیر اوګد او ګران پروزی
یو میاش کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم کاروبار کو تقریبا 100% ختم شو. 45% د مونږ د ریمیو کې فرق راغلو. بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی. ان اوس پورې د تقریبا د 80 روزو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته
دوی جاتوی چې تر 1500 زیات هغه کنټینر چې د بیلابیلو توکو ډک پراته دي د دوه میاشتو نه زیات شو چې ولاړ دي چې له وجې زیاتره پکې خوراکي توکي هم خراب شوي دي او بیروزګاری هم زیاته کړې ده. اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان مرکزی بینک شمیرې ښایي چې د افغانستان سره د پولي بندېدو له وجې د یاد هیواد سره یوازې دا نه چې ایکسپورټ د 9% نه راکم شوی دی بلکې تجارتي خساره هم زیاته شوې ده چې وړاندې به داسې نه وه. دا چې تجارتي خساره د دوو هیوادونو ترمنځ څه ته وایي نو قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معیشتو څانګې پروفیسر ډاکټر انور شاه وایي
دوه دکانداران دي. دغه دکانداران په عام محلي عالم کې دي چې دوه ملکونه هم کې دي، د یو بل سره تجارت کوي. نو چې د یو د تجارت مقدار سیوای د دې بل لدینه، د دې مطلب دا چې دا یو زیات کوي او بل کم کوي. نو د یو په خساره کې دی او بل په ګټه کې دی. د پاکستان او د چاینا تجارت چې زمونږ پاکستان هغه ته سامانونه کم لیږي او د چاینا نه ډیر راځي، د دې د وجې نه چې کوم دی نو مونږ د هغو سره په تجارت کې په خساره کې. د افغانستان چې کوم دی نو په افغانستان سره مونږ سامان ډیر لږو، د افغانستان نه مونږ ته کم راځي. د افغانستان سره زمونږ تجارتي خساره نشته بلکې تجارتي سرپلس وته مونږ وایو.
دا چې سره پاکستان کولی شي چې خپل تجارتي خساره راکم کړي نو نوموړ جاتوي
حل خدا رجی یو سیاست او نایق اقتصاد چې کوم نه دی بل نه جدا شي، خاص کر د افغانستان نه والي سره دوی چیر سکه خو لګی دا یو بل سره سبب مستقل بنیادونو د موایدو کې چیر موږ بارډر نه بندو، تجارتی تعلقات په نه بندو ځکه چې هغه د عام خلکو ته نقصان رسي.
د پامړ د پاکستان افغانستان سرحدي ځواکونو جګړې او تاوتریخوالي له وجې د اکتوبر 11 میراثي د پاکستان افغانستان پوله د هر ډول تک راتګ لپاره تړل شوې ده. په قطر او ترکیه کې د پاکستان افغان طالبانو چارواکو ترمنځ په نومبر کې مذاکرات هم شوي خو یوازې په ډزبندې باندې دواړه هیوادونه صدا شوي او تجارتي لارې خلاصولو باندې لا تر دې دمه هیڅ صدا نه راغلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، هر څوک پاکستان تحریک انصاف ډله د مزاحمت سیاست اړخته روانه شوې ده، خو بلخوا د دغه ډلې په کوششونو جوړ شوې د اپوزیشن ډلو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان بیا د حکومت سره د مذاکراتو خبرې اترې شروع کوي. تحریک انصاف ډله وایي چې دوی ته په 21 دسمبر عمران خان ویلي چې کوسه په کوسه دې تحریک شروع کړي، ولې د اپوزیشن ډلو مشران وایي چې دوی به مذاکرات شروع کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزیرا.
که یو خوا ته تحریک تحفظ آئین پاکستان د مفاهمت خبره کړي، نو بل خوا پاکستان تحریک انصاف د مزاحمت لپاره د سیاسي طاقت استعمالو لار خپله کړې ده. د جمعې په ورځ د خبر پختونخوا لا وزیر سهیل افریدی پنجاب صوبې ته په 3 ورځنۍ دوره ورغلی او هغه زیاتره وخت په لاهور ښار کې تیر کړ، ولې د هغه ځای په واپسي د سند صوبې لپاره هم یو اعلان وکړ. دی وایي چې د کراچۍ او سند والا تاسو هم تیارې ونیسئ، له خیره ډیر ضرب هغه ته درځو. د نوموړي دغه خبرې په 9 دسمبر د تحریک انصاف په ایکس پڼه خورې شوي. د دسمبر په 21 د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ایکس پڼه د دغه سټریټ مومنټ یا کوڅه په کوڅه تحریک اعلان شوی. هغه لیکنه کې ویل شوی سهیل افریدی دغه تحریک شروع کړي او ټول قوم د خپل حقونو لپاره پاڅي. د تحریک انصاف په کوششونو د اپوزیشن ډلو نماینده تنظیم چې تحریک تحفظ آئین پاکستان نومیږي د حکومت سره د مذاکراتو خبره کړې، خو دوی به دا هم ویلي دي د مذاکراتو اولنی شرط او یا خبر به دا وي چې د پخواني وزیر اعظم سره د هغه د سیاسي ملګرو د ګوند پلویانو او د کورنۍ د غړو ملاقات وکړي شي. د دسمبر په 9 د یاد تحریک مرستیال چیئرمن سینیټر علامه ناصر عباس هم د دغه تحریک په ایکس پاڼه یو ویډیو کې ویلي مذاکرات خود پاکستان د سر لوړې د پاره دي، د پاکستان د سلامتیه د پاره دي. تر څو چې د مزاحمت تعلق دي نو موږ ته پتر چې موږ مزاحمت کوو، په سر کونو برازو، احتجاج وکړو، پر لتون به وو، ټول ملک کې وګرځو، راتلونکي 8 فروری پوری بداوي
اور 8 فروری جو آنے والا ہے اس وقت تک.
دا چې کده اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت سره مذاکرات کامیاب شي، د اتحاد په ډلو کې به تحریک انصاف ګوند د اوږدې مودې لپاره پاتې هم شي او کنه د پیښور د سیاسي چارو خبریال شمس مومن وای تحریک انصاف ډله صرف د خیبر پختونخوا صوبی نه مزاحمت کوي، ولی په ملکی کچای زیات طاقت نشته.
دوی مرکزی صدر چرته دی، د دوی مرکزی کابینه چرته ده، د پنجاب چې دی، د دوی د پارټۍ مشران چرته دي، هغه ولې خپل سټریټ پاور چې دی نه راغی کی او موبلایز کی. او درېمه خبره چې تاسو کوم د دوی او دغه نور د اتحاد په منځ کې د اختلافاتو خبره وکړه، کدی وخت اختلاف نه هم وی، د دوی چې په کوم انداز کې سیاست کوي دوی اکستریم ده، انتها پسندۍ ته چې خپل سیاست رسولی دی. په دغه کې یو سیاسي ګوند هم د دوی ملګرتیا نشي کولای، چې کوم څوک ځانته سیاسي وي او هغه د جمهوریت لاري خپل حقوق حاصلول غواړي، یا مطلب دا چې خپل احتجاج ریکارډ کول غواړي، هغه بچره هم د دوی سره نشي چلیدای په لانګ ټرمز کې. اوس ارزي تور باندې کې هر څومره بعضي سیاسي مشران چې هغه د دوی د پټۍ سره ملګري دي، خو زما نه دی خیال چې دا ډېر اوږد وخت پورې به دا خبر وچلیږي، ځکه چې دوی هم د خپل مفاداتو لپاره وي ځان سره کړی دي، او هغه هم د یو غټ پارټۍ د مشرۍ حاصلولو لپاره چې دوی سره شوي دي.
بلخوا د تحریک انصاف سند صوبی صدر حلیم عادل شیخ په خپل ایکس باندې د دسمبر په 28مه یو ویډیو کې ویلي، د ټول پاکستان په شان په سند صوبه کې هم کوڅه په کوڅه تحریک شروع شوه، د بیا زیاته کړې ده هر کورته او هر خار ته بزي، او دغه تحریک به کامیاب وي هم. د پنجاب حکومت ته اطلاعات وزیر آزما بخاری هم د دسمبر په 28مه په خپل ایکس باندې د تحریک انصاف د پلویانو د احتجاج یو ویډیو پوسټ د شریکولو سره لیکلی چې څوک د نارو د جواب ورکولو والا هم ورسره نشته. دی بیا زیاته کړې ده چې اوس واپس لاړ شي، د خیبر پختونخوا صوبې د خلکو فریاد هم واوري. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
تاسو مشال لري ته وګي اوردونکو، یو خاک د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو په دې کډوالو کې هغه خلک هم شته دي څوک چې ازایلم سیکر یا سیاسي پناه غوښتونکي ګرځول شوي، او دوی ته د یو ان ایچ سی آر لاړه خاص سندونه هم ورکړی شوي، او دوی ته ویل شوي چې د پاکستان حکومت به دوی خپل هیواد ته نه بلکې یو دریم هیواد ته انتقالوي. خو په موجوده حالاتو کې یاد خلک وایي د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، سو کال انتظار له وروسته هم ورته څه خبر نه دی ورکړی شوی چې دوی به کله دریم هیواد ته انتقالیږي. د یادو خلکو په اړه زمونږ همکار ممتاز بنگش د کوهاټ ځای کډوال خبریال نعمت الله خان ردران سره مرکه کړي، تاسو ورته هم وښي.
دا سرٹیفیکیٹ یا سند څوک ورکوي د اسایلم سیکرز والا، او د دې لپاره طریقه کار څه ده؟
بنګس به طریقه کار خو به دغه چې کم هغه خلک چې څنګه معلومړي کې تاسو ویل چې خطر سره مخ دي، هغه خطر سره هر څوک کېدل شي، هغه جرنالستان کېدل شي، هغه سیاستمداران کېدل شي، هغه مدني فعالان کېدل شي، هغه خزینه کېدل شي او مدني فعال شي، یا ور سره نور د سي په کوم ټولنه کې دوی سره کم چیلنج کیږي ناسم، دغه لکابل دوی خپل هیواد پریخي. بیا ملګری ملتونه هغه دوسیه چې کومه سنگه مادر تو ویل هغه خلکو ته دی ورکي، خو لمړیو کې دوی انټرویو کیږي، مراکی کیږي، بیا مراکی چې کوم دیږي کې قتل شي چیرې د کیس څنګه دی په کوم ډول دی، دوی خپل څه انډیکیټرز دي هغه د بس مراکی چې کوم پاشي بیا دوی یو سند تعالی درکی، هغه سند اسالم سیکر سرٹیفیکیٹ، هغه سرٹیفیکیٹ بیا رینیول کی خپل ڈیوریشن، نو هغه دې بعد به دو تا ته تھرڈ کنٹری ریسیٹلمنٹ درکی، یعنی د دریم هیواد کی بیا استوګنه چې کومه ده هغه زمینه برابر کی سال دغه هیواد نه هغه خوندی هیواد ته ولګي.
دا کم ډول خلک دی یا کوم کټګوري کې به موږ تقسیمو چې اسالم سیکر سرٹیفیکیٹ اخیسته ده؟ دا کله دا افغانستان نه راغلي دي په کوم حالاتو کې راغلي دي
ډیر د سیچور معلومات په کومې د دې پاړه باندې بشپړ ملګر ملتونو د کډوالو علي کمشنري سره خو اوس افټر ريجيم چې کوم افغانستان کې طالبان وکمنی بیر تراغله دوی بیا لته کې حکومت راغی نو چې کوم د جمهوریت حکومت خلکو هغه کال ته جرنالستان دي کغه مدني فعالان دي چې څنګه ماته ذکر وکړ نو هغه ټول دغه دلته راغلل د دې لپاره یو ان اس آر خپل یو دسې اداره لري لکه شارپ دی دلته چې هغه قانوني مرستې کډوالو ته ورکوي هغه د دې کیسونه دوسیې اول سکریننګ وکړي دوی هغه راوغاړي پوښتنه وکړي بیا هغې چې کوم شواهد دوی لري هغه ورته وړاندې کړي بیا دلته دغه اداره چې کوم د یو این ایس آر چې کوم دفترونه دي یا په خیبر پختونخوا کې یا په اسلام آباد کې کوم مرکزي دفتر دی یا په کوټه کې هغوی بیا دغه دوسیې چې کله لاړې شي هغوی هلته کې ګوري تر کتنې لاندې بیا هغه خلک وار په وار په خپل نوبت باندې راوختل کیږي دغه دفتر ته بیا هغوی سره بیا نیخ پنیغه بیا مرکې کیږي هغې د بعد بیا دوی ته دا سند ورکوي خو اوس چې څومره خلک آفټر ریجیم راغلي دي تر اوسه پورې زما په فکر باندې سند چا نه ده اخیستی او چې کله ما دوسیه په کال 2013 کې دوی ته وړاندې کړه لبا سیت یو افغان خبریال نو هغوی بیا دا زما دوسیه در څېړنو لاندې وا بیا په کال 2019 کې په خیبر پختونخوا کې زه هغه په دویم نمبر باندې یم چې ما اسالم سیکر سرټیفیکیټ ترلاسه کړ خو تر اوسه پورې تر دریم هیواد دی تک هغه خبره یا زمینه مونږ ته نه ده برابره شوې خو په دا وخت باندې ډیر زیات تشویش سره مونږ مخ یو اوس مونږ ته دا هم یا نه ده معلومه چې کوم اسالم سیکر دي چې دلته پانی اخیستي دي په انتظار ناستي نوبت باسي وخت باسي زیار باسي چې زه به زم دریم هیواد ته خوندي هیواد ته به زم زه د خپل شخصي ځان خبره کته ته کوم ډیر مشکلات سره مخ یم نو خو ماته څوک پکړی بیا کور را کیدل ته
صحیح
نه مال جواب د سیزه مې نشته اوس سیلف سنسرشپ مونږ ښکار شي ویو سیلف سنسرشپ یوازې مونږ ته رسانه یو کینو اوس بقیده ټولنه کې ماته ښکاری ټولنه کې دا ښکاری چې څوک دی وګوري وای دا خو افغانې دی دا خو به وباس دا خو بزی کدوې ما بیرته لګی نو زه خپل فعالیت نشم کوله پر رسانه یو کې زماره پر سنځي دي
د سې کورنۍ مشته تاسو ذکر به موکو چې هغه پوره کورنۍ کې یو تندې هغه سره ازایلم سیکر سرټیفیکیټ یا د پناه غوښتونکو سند دی کورنۍ نورو کسانو سره چې دی هغه یا د پی او آر کارت دی یا ایس ای سی کارت دی د ازایلم سیکر قانون د دې فامیل لپاره څه قانون وضع کوي لګیا آیا دا ټول فامیلی پروټیکټډ دی خوندي دی د دې سند ترلاندې یا د دوی لپاره بس کیږي
بنګه سه بالکل دغه ځکه کی زبداوم چې د سی واضح پالیسی نشته لکه مبهمه پالیسی ده زما ما لپاره ده ملګری ملتونو چې کوم چارواکي دي یا پدې څنګه کې کار کوي خو به ترخه خبري خو چې کله هغه خلک چې الریډي سیټل ریفیوجو چې دلته پی آر کارډ او سی سی هغه هم نه قانون نه ګرځیدل تر اوسه پورې ملګری ملتونو یا ظالم سیکر صدانه دي ویلي چې ستا په امیل کې نور کسان چې چا سب شي وي په امیل لري هغه خوندې دي هغه ته خو سند ورکړی دي خو اوس دا هم دلته کې تشویش کی دي چې باید کچا سره پامل کې د خلکې ستا ویل چې پیوار لري یا سیسیلر یا غوي بس کوي اغه پاړه باندې ملګر ملتونو د سیسه واضحه یا سم مونږ ته نه دی ویلي
آیا دا خلک زور ول کی د درو له طرف کوم چې ازایلم سی کړ دي یا پناه غوښتون کی خلک دي د سیسه کې سونه ستاسو مخ ته راغلي
بنګ شپ زه دا خبرو کوم چې هارو مرو بشوي د سی په خبر کې هم د سی دوسیه راغلي دي چې بیا هم پاکستان حکومت او پتیرا محکمه ور سره مرسته کړي دا غوي د 14 فرن اکټ دوی ورته وای یعنی د چې کوم د بهرانيانو د مشته دوه چې کوم دلته هغه دوی دفعه ورته وای هغه په دوی باندې سب شوه دا کیس پر اغله د خو بیا هغه محکمه ورته ویلی دی خوشی کړی دی نو مرسته به د شیوی خو په دغه وخت کې چې کم د حالات جوړ شوی دی په دې کې ماته د سخکاریږي چې ډیره مشکله ده ولې چې غسانه دو ګوري ډیره خلک د دې پاړه باندې علم هم نه لري او یا د سی پولیس زمونږ ورونه دي چې هغه هم په دې سیس باندې بیا سر نه خلاصي کته ورته ډیر هم وای چې ګوره زفانا غختون کې ما سر انټرنیشنل پروټیکشن دی زه د ملګرو ملتونو په چې کوم څنګه دغه سر ما دوسیه روانه ده هغه قضیه ده نو باید چې دا بشپړ شي بیا هم زما سره پریکړه باغوی لخوا کیږي خو سونځشته ډیر جدي سونځي دی لګیا دي پسیر زخپل د سی یره محسوسومه لګنا ډیر ام محسوسومه چې ما سره خو سنت شته دي خو زما فیملی کې ممبر د سی دي چې هغه د پی آر کارت وو نو هغه سره خو نشته دي نو آیا زما نه برور خور ډیپورت کیږي یا یوازې به ماته څه نه ویل کېږي یا به زما لپاره څه زمینه برابروي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو علي کمشنری د کډوالو کم چارواکي موږ سره په دې اړه نه تماس نیولی دی نه یې پوښتنه کړې ده.
دا ظالم سیکرز خلکو غوښتنې څه دي؟
بنګه صاحب، ظالم سیکر ډیره ساده غوښتنه ده، ډیره هغه سمپل هغه ده. غوښتنه دوی دغه دی چې باید چې دوی دریم هیواد ته د پاکستان انتقال شي. ولې پاکستان ورته دلته کې په عرضي توګه استوګنه ورکوي؟ خو په دې کې کلونه کلونه تیر شول، اوس خو دوی باسي. نو دا ظالم سیکر چې کم دی باید دسی خوندي هیواد ته ولېږل شي، چېرته د دوی ژوند خوندي، د دوی چې کم فعالیت دی، کم مسلک دی، او پر مخ بوزي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبري غړی ده. د افغانستان خوست یو له هغو ولایتونو دی چې نه یوازې د لوبو مینوال پکې خورا زیات دي، بلکې په بیلابیلو لوبو کې یې د هیواد لپاره نومیالي لوبغاړي پیدا کړي دي. خو د دې ولایت ځوانان غوښتنه کوي چې په ولایتي مرکز او ولسوالیو کې دی د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی زیاتوي چې په خوست کې د ورزش مینوال لا پر ډېرو دي، خو د دوی په وینا په ښار کې لسو محدود لوبغاړو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالو لپاره نور ځایونه نه لري. په دې اړه تفصیل له خوست نه نجیب الله الو خیل راکړي.
دا د خوست د متون سینې د مامورانو په کلي کې د مندوزه د منتخبي او د تړنوي د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نامدارچیانو په شتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیستې په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمینه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال راډیو ته ویل
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راواوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف د همدې لپاره ده چې موږ وشو کولای د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت، د هغوی د ذهني فزیکي وړتیا د زیاتولو په موخه دغسې میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالي نشته، خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو، اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي
نټونو نه غوښتنه هم داره ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبې کې داسې د فکر وکړي چې دا یې خپل میدان ده، ځکه چې په خوست کې د خوست جام میوزیم نه وروسته ټول خوست کې یو معیاري میدان دغه ده. نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو ته هیله کوو چې ډېره ساتنه وکړي، ځکه دا نیمه صارف شوي دي. نو که چېرته دغه په ښه شان ته وساتي نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوشش کوي چې په خوست کې نور پروژې تکمیل کړي.
خوستي لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډېر شي او د اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله وویل
حقیقت ته والیبال لوبه یا د هر میدان چې په ارزند جوړي کې د خپلې مثبت پیغام ورکوي، ځوانانو د فرزونو تشویق کیږي چې خما میدان نه خو لوبغاړي پیدا کیږي. نو دا یو مثبت پیغام دی خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او په راتلونکي کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي ان شاء الله.
ورزشکاران زیاتوي د خوست د مرکز پوشان په اطرافي سیمه ولسوالیو کې هم سپورت پریمانه مینوال لري او پایلو به ته زرګونه خلک راغونډیږي، خو د لوبو لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابيږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي
خدا چې مرکز کې میسان نظر نه موجود نمشته، لکه دوه درې جمع زمينه دي هغه معیاري جوړ نه دي. خوشتا خو نه وختنم دا چې داغه لړۍ باید ولسوالۍ ته لره پرتی سیمې ته وغځول شي، چې لره پرتی سیمې کې د والیبال خصوصا د ورزش ډیر مینوال دي ورزشکینه کې، خو متاسفانه چې دا ډول معیاري مدینه نه لري. نو وختنم دا چې په لره پرتی سیمې کې ولسوالۍ کې دا ډول مدینه جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځای شي، لوبغاړي تشویق شي او لوبم ترسره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نورو سیمو په شان والیبال لوبه په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسې پریمان مینوال او ګڼ لوبغاړي لري.
د والیبال فیدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 اتیا لوی او وړه ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي، مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالي ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.